Radio.
درنودو سانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زما اجمل اند سلامونه ومنې په دې هیله يم چې و خبرز به مو پایل کړی وي زموږ خبرونه هر ورځ د همدی شبي یعنی د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د بامبل سره سم نننې خبرونه د سهارنې نیم ساته خبری مجلې نه پایلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی ولسمشر اشرف غنی وای په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي د ننګرهار سیمه شارواکي وای چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي او اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي ولسمشر اشرف غنی وای په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړي په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې د جوماتونو جوړول پکې پلان شوی خو د جزئیاتو د ورکولو پرته د ولسمشر له قوله ویل شوي چې اسلام پیژندنه د دې هیواد په پانتونونو ښوونځیو او ادارو کې په اساسي تګلاره بدلیږي جمهور ریاست په یو جلا خبر پانه کې همدار ازویلی چې ولسمشر غنی پرون ماخام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې له ګډونوالو بهرنوی ملمنو سره کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نوي کول او د مدرسو خونځیو پانتونو او جماعتونو د وسلولو په اړه بحث تلیوالتي او خوده د ننګرهار سیمه ایز چارواکي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون د ضبطولو وروسته له منځه یوړل
د مومندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبه په ورځ له غربي وروسته د وسلول طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلو ګرامه چاودونکي توکي نیولې دي او لمنځه وړي دي
ښاغلي خوګیاڼي ویل دا چاودونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره سیرمه شوي وو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د فوټسال د شلکلونو ملي لوبډله د اسیا لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي د سیالۍ د ایران په قربتوب په تبریز ښار کې روانې دي افغانستان د پنځشنبه په ورځ انډونیزیا ته د څلور د درې په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فائنل ته ووت افغان ټیم فائنل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د انډونیزیا تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړل او یوازې له ایران څخه یې په کم توپیر ماتې وخوړه د جاپان لوبډله پرون وتوانې د کوربه ایران د څلورو په وړاندې په اتو مات کړي او له افغانستان سره فائنل ته ووسی د اروپایي ټولنو مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي دي مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه په دې بندیزونو کې هم د تند روسیې بانکي سیستم په نښه شوی اروپایي مشرانو همدارز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي د اروپایي شورا د مشر رونالد توسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې پر روسیې بندیزونه د منسک د موافقې د نه عملي کېدو له کبله د رایو په اکثریت د نورو شپږ میاشتو لپاره تمدید شول متحده ایالاتو هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه مستقیمه تلویزیوني خپرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل پر روسیې لګول شوي بندیزونه زما په نظر د امریکا لویه غلطي وه هیله من یم چې دا خبره یو وخت تر کو ثابته شي ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د فکر کې چې د امریکا د یوې بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا دابل چا د صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا امریکا به د ایران د دې اقدام غچ واخلي کنه په ځواب کې وویل ډېر شر به خبر شي. ښاغلي ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې پیښې سره لا هم ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی ځواب کې وویل او ګورو چې څه پیښیږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب سواک د پنجشنبې په ورځ ویل چې د امریکا یوه بې پیلوټه کشفي الوتکه یې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپلې هوا مځکې او اوبو دفاع به وکړي. د امریکا پوځ د مرکزي قرارګاه د هوایي ځواک قومندان جنرال جوزف ګاستیلا ویلي د امریکا پر بې پیلوټ الوتکه حمله یوه هڅه وه د دې لپاره چې پر تجارتي کښتیو له بریدونو وروسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خنډ سره مخ کړي. د ازبکستان ولسمشر لوی څارنوال اوتابک مرادوف له دندې ګوښه کړی. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادیو د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزیایف نوموړی د 2013 کال په جنوري میاشت کې د لوی څارنوال په دنده ټاکلی و. د ولسمشر د فرمان له مخې چې پرون خپور شو د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی په ډاګه شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجله اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې په دې هیواد د امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. دا چې په دې نوی ریپورت کې څه راغلي دي په اړه موږ معلومات درکو په دې خبرونه کې. یوې حکومتي معتبرې سرچینې ویلي افغان ولسمشر به ډېر زر د ولسي جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې قضیه سترې محکمې ته وسپاري. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. دا بمبوري چې یو شپیر کابل خاریان د ولسی جرګې جنجالونو ته پکتو وي پخیمانه دي چې د جرګې د غلطۍ رای ورکړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د یوې بې پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره غلط کار کړی دی. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د هیواد د دې هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې له نور کول نیولې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې. د دې ریپورت نور جزئیات له احمد تکل ناورو.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پراپور کې څو مهم ټکي یاد شوی دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو معتبره حکومتي سرچینه وایي افغان ولسمشر بډیر زر د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ولسمشر تمه درلوده چې رامنځته شوی کشمکش په د ولسی جرګې د غړو لوري حل شي، خو یو شمېر افغان حقوق پوهان او د ولسی جرګې غړي وایي چې د قانون له مخې ولسمشر حق نه لري چې د ولسی جرګې په داخلي مسلو کې لاسوهنه وکړي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړې چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه، افغان ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دی وایي ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې دغه قضیه سترې محکمې ته استوي او ستره محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر رڼا کې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر ماڼۍ بیا دا خبره نه مني. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه باید د خپلو کورنیو دندو د اصولو لمخې خپلې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس لوري خپور شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره دا شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان ستونزې پر روحي منفي اغېز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلویخ ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس له لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو، خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله. ویل چې نوموړي 50 جمعیاو رایې نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکي رایې په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه او اوس یوه ډله دغه رایه معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه رایه معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوخت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي، خو د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیله وښوده چې په نږدې ورځو کې به یاده ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده، دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دي لیدلې چې رئیس جمهور دلته مداخله وکړي. زموږ تقاضا او زموږ هر ځل حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع کې چون ولسي جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، په دې موضوع کې فکر نه کوم چې رئیس جمهور مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسي جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا استازو ترمنځ خپلمنځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا وایي
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه مانه ده رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري،
رای حل حقوقي نه داره.
خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وای ولسمشر د درېګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه ستره محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را پدې خوا په ولسي جرګه کې د رامنځته شوې کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
ازادي خبری مجله اوري
دوستان، تازه موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږمې په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
دیفنس پوسټ خبرونه لیکلي جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. په لیکنه کې راغلي د جرمني او قطر دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده. دیفنس پوسټ په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیځ ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. دیفنس پوسټ لیکي طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاسپوڅه بولي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادمیچ یمامت د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوالې ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روانې دي. د یمامتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. یا مامتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي، د سولې یو تړون ته د رسیدو په هدف، د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل. ریلیف ویب خبرونه د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبوره کړي څو له خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي. په دوام کې راغلي څه باندې 400,000 افغانان ګاونډ پاکستان ته تللي. ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه. خبرونه لیکلي د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 400,000 ته ورسید. په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د دې میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامن هیواد معرفي شوی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا، ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي. د کورونې بې ځای شوې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټر چالوکا بیانی په حواله راغلی د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بې ثباتي لا پسې زیاته کړي.
دوستانو تاسو ازادي راډیو او مخکې مو واوریدل چې یو حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ډیر سر به د ولسی جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې قضیه د ولسمشر لخوا سترې محکمې ته وسپارل شي. په ولسی جرګه کې وروستیو شخړو یو شمیر عام خلک هم اندېښمن کړي دي. د کابل یو شمیر عامو ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی هغه کسانو ته چې رای ورکړی دي د ولسی جرګې وروستیو جنجالونو ته په کتو په خپلو رای ورکولو پښیمانه دي. د خان محمد سین په یو رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
یو شمیر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینونکی ګڼي او د جرګې دغو غړو ته په خپلو رای ورکولو پښیماني ښیي. د کابل ښار یو اوسیدونکي شفیق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپل خوښې وکیل ته په رای ورکولو پښیمانه ده.
موږ پنه شرمیږو چې موږ ولې داسې خلکو ته رای ورکړې، ځکه چې یو هم وړتیا د دې نه لري. ټول هماغه پاټ پاټ وازي، هماغه جنګونه، شخړې، وضعیتونه دا د دې وطن حالات ده.
د وی تمې لرل شي دغه وکیلان به خلکو ته خدمت وکړي او کوم شعارونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي عملی کړي خو داسې ونه شول. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول. حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرمونکی ګڼي.
تلویزیون ولې د میزونه مات کړه چوکۍ مات کړه دا خو د ملت کور دا کار باید نه وسو. په ټوله دنیا ګوري چې د افغانستان کې وضعیت څه شوی نور هم پاتې شو. دوی خلکو ته بیا رای نه ورکړه. دوی نور هم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وایي دغه عمل باید تکرار نه شي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده. موږ د خلکو د اندېښنونو خبرې یو څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تعداد یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او ابرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د ولسی جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسی جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلک د ولسی جرګې له غړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روانې لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د اروزګان ولایت د امنیه قمندان وایي د هغه 15 تنو غیر مسؤوله وسلوالو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوي چې په ولسي او مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو د استازو په ضمانت خوشي شوي. په ورته وخت کې بیا د دغه آزاد شوو کسانو له جملې پخواني د امنیت امیر په ځان لګیدلې تورونه ردوي او وایي چې هر وخت حاضر دی څارنوالۍ ته ځواب ورکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان ولایت څخه راکوي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین وایي د شپږ 15 له جملې څخه 15 هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنی نه دي چې ځانونه په زور خلاص کړي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې یاد کسان یې د سناتورانو، وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نوموړي وایي د یادو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب ورسره کوي او په خبره یې که څوک مجرمونو بیا به زندان ته واچول سي.
مزدونی ده که ما البته سویزان بوده اونا را گرفتار کردیم ایشان و
دغه 15 تن چې آزاد سول په دې معنا نه دي چې نور دولت ورسره کار نه لري. د قانون لمخې مو د دوی دوسیه څارنوالۍ ته سپارلی او حساب او کتاب ورسره کیږي. که مجرم سزا به ورکول سي او که مجرم نه و بیرته به آزاد سي. محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د نیول سو کسانو سره زیات شمیر سپک او درنې وسلې هم نیولې. په ورته وخت کې د آزاد سو کسانو له جملې څخه په خوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بې ګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني د پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوي چې دوی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانون د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه د شرکت چې واده راکړ دي هغه د زموږ لوی شرکت دی. د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه د کان دا دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پر لا ورته تسلیم یو قانون ته که قانون نه مراته ولای موږ دا شل کاله کیږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه به قانون وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا میرا جری چې تابع قانون امیر امنیت کړی دی.
کومندان دغه راز زیاتوي که آزاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ورنه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان یې وهلي وي او یا دې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي 15 کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د امریکا د بی بی پلوټ الوتکې په نسخه کولو سره غلط کار کړی. ترامپ پرون په سپین ماڼۍ کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړه او ویل د الوتکه د نړیوالو اوبو په سر الوته. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر جنرال ترامپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوي عمل دی. ښاغلی ترامپ ویلي چې که دا الوتکه بی پیلوټه نه وای نو د هغې ویشتل به ښایي بېله مسله وای. ترامپ چې پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ویشتل شوې الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه.
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې خای کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه یې وشتلې او نسکوره کړی وي. لنی کمرغه دا الوتکه بی وسلې او بی پیلوټه وه او څرګنده ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ښاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره یوه ډېره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه یې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې ده. دې ځواک همداراز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل له سرې کرښې ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. دې وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقب په اړه خبرداري ورکړی دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کشتیو وروستیو حملو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحدی سعودي عربستان د دې حملو پړه پر ایران اچولې خو تهران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی ولسمشر اشرف غنی وايي په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد پولیسوالو کې 155 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه ای شارواکي وايي